Radio Azadi.
السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خره غلې د سات ډیره برخه تاله او ټال ته ځانګړي شوې خو په سر کې په مخکې د سات خبرونه ته له ایران د اخراجیدونکو کډوالو لاسنیوي ته د سیمې عام خلکو هم وردانګلی او تر خپل واسه مرستې ورسره کوي فرانس پرېس لیکري د امرسته چې خوراکي او نور اړین مواد پکې دي تر ډیره د هغو افغانانو لخوا برابرې شوې چې په اروپای او هیوادونو او امریکا کې اوسېږي د روان میلادي کال په پیل راهیسې 1.8 میلیون افغانان له ایران راغلي چې یو شمېر په خپل خوښه او ګڼ شمېر نور په زور استل شوی نړیوالې موسسې هم د راستنو شوو کډوالو لاسنیوای کوي خو فرانس پرېس ویلي دا بنسټونه په لویه کچه د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي د طالبانو حکومت هم په ځلونو له نړیوالو موسسو غوښتي چې د خیر ښېګڼې چارې پراخه کړي دوه ورځې وړاندې د کرکټ وټلې ستوري محمد نبی هم ایران راغلو کسانو سره 1 میلیون افغانۍ نقدي مرسته وکړه د افغانستان د خبريالانو مرکز وای په کابل او یو بل ولایت کې لک تر لګو خبريالانو او رسنیز فعالان نیول شوې دي دغه مرکز پرونته یو خبر پانی کې د خبريالانو د نیولو پر تازه لړۍ د اندېښنې د سرګندولو په ترڅ کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبريالانو او رسنیز فعالانو اساسي حقونه او ازادۍ ته درناوی وکړي د افغانستان د خبريالانو د مرکز په وینا په روسي او دري اونۍ کې د امر بالمعروف وزارت د محتسبانو او د استخباراتو لوري په کابل او یو بل ولایت کې د خبريالانو نیول شوی او وسایل ضبط شوی دي امریکایي چارواکي وایي د نیویارک په منهاتن سیمه کې د ډزو له کبله د پولیس په ګډون څلور تنه وژل شوی پیښه پرون دوشنبه د نړۍ د پنګونې دی ولو شرکت په اسمانڅه کې ودانۍ کې رامنځته شوی ویل کیږي چې بریدګر دی او بل تن تر ټپ کې دوه وروسته ځان هم وژلې دی اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نیویارک د پولیسو په حواله حمله کول کی وو وشت کلان شین تامور یاد کړی چې د لاس ویګاس اوسیدونکو وو بریډ کوون کی د رواني ناروغي او شالید لري خو میرمنې ویلي چې د بریډ انګیزه لا معلومه نه ده پولیسو د پیښې پاړه پلټنې پیل کړي پولیسو دا هم ویلي چې بریډګر په خپل موټر کې لاس ویګاس نیویارک ته راغلی وو په پیښه کې د هغو دوه پولیسو لډاډ شي په دند بوختو یو تن وژل شوی پولیس شپږ دیر سکلان د دار الاسلام یاد شوی چې په خټه بنگلاديشی دی او د هند کورونې یو چارو وزیر امیت شا وایي هغه درې ترهګری وژلی چې په 13 اپریل میاشت کې په جمو او کشمیر کې پر سیلانیانو بریټ کړی وو هغه بریټ کې شپږ وستنو وژل شول چې روسي د هند او پاکستان ترمنځ څلور ورځنی پوزي شخړه هم رامنځ تکړه هغه مهال هندي چارواکو بریټګر پاکستانیت بابللی وو چې په وینا یې د اسلام آباد په ملاتړ د کشمیر په هلګام سیمه کې د خونړی بریټ کړی دی پاکستانی اسلام پال ډلو په دغه بریټ کې لاس لرل رد کړی دا له 2008 کال راهیسې پر ملکیانو تر ټولو خونړی بریټ بلل شوی دی
تال او تال
پیغامونه خبرې اترې سیمه ایز دودونه او سندرې
د تال او تال ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه نیکی هیلی چاره مو په خیر هیله مند يم جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسئ یو ځل بیا ز د نوی خبرونه سره تاسو ته هر کله کوم خبرونه ته هیله مند يم چې پنننۍ خبرونه کی تر پای له ما سره ملتیا ولري تاسو د تال او تال خبرونه اوریدونکو اوسئ او پنننۍ خبرونه کی هم مو سره یو درون با شخصیت تمیل مده بلې هو درنو دونکو زموږ نننۍ میلمه د ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار کړی دی ډیره با تجربه شخصیت دی راځو دوی سره مرکه کوو د ژوند په اړه ډیر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبریالۍ لکه لرا پیل کړی دا او ترڅنګي شاعري څنګه پیل کړی خولي زمزمه هم کوي پردیس صاحب سلامونه وختونه مو په خیر خره خلاص خبرونه ته ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې ما سره ملي یو وخت مو را کړی دی
ډیره مننه دماجان تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خبرونه مینهوالو ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځئ، مثلا مرکې ته موږ سره تاسو لبیک ویل، تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته، او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یو نړۍ مننه کوم.
همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یو انګیزه ورکوي، خلکو ته شعور ورکوي، او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو، نو هغه همدغسې ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بیرته فرهنګیانو ته، ادیبانو ته، لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږیږي، هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي، او نور خلک په دې پوهېږي چې هر ادبیات څه دي، ژورنالیزم څه دی، فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي، شعر لیکل څه دي. نو دا ټول د راډیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سرچینو برکت دی. نو له تاسو هم مننه دې برخه کې تاسو موږ سره یو
نور څه خوم په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډیره سخت علاقه منده یم، یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي، خو د زمزمې څه کوي دا نو یو بل بیل خوند لري. ان شاء الله خبرونې کې به یو دوه کوچنی کوچنی غنې زمزمې به هم له تاسو ولرم. پردی صاحب، د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي، معلومات لري، تاسو شعرونه، کار مو، مسلک مو، هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته، له کوم سن نه تاسو ډیره علاقه درلوده، او دغه علاقه د برخې ته، شعر شاعري ته، لیکوالي ته، لکه خبریالي ته، له څه درنه پیدا سوه؟ راډیو ما اوریدله، یعنی پخوا وختو کې، مختصر وختو کې به راډیو او ټلویزیون خو په وروسته وختو کې پیدا سو، او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتابو د شیانو سره ډیره علاقه درلوده؟
داسې ده چې د سن په حساب خو به ووایم چې زما سن د اتلسونه به پورته شوی و چې زه دغه مهال داسې یو لارویانو سره او داسې ډلګۍ سره مخ وم چې هغوی شعرا او لیکوال او فرهنګیان و. اول خو دا که دا ووایم چې زما زیږېدل داسې یوې کورنۍ کې و چې هغه ټول فرهنګي خلک و، لکه د هېواد په کچه یو ډېر نوموتی شاعر شفیع الله بابرزی صاحب، زه د ده په کورنۍ کې پیدا یم. نو هغه خو ټولو ته جوته ده چې هغه د زمونږ د شعر د لیکلو یو ډېر رسا نوم دی بابرزی صاحب. نو زه د ده په کورنۍ کې، بیا د هېواد یو بل ډېر نوموتی د دې حماسي او انقلابي او ناتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلګزیوال صاحب په نوم، خدای دې یاد په خیر لري، الله دې هغه ته ډېر عمر ورکړي. سره د بابرزی صاحب، زه د هغه زما کاکا و، نو زه به بېخي د هغه په کورنۍ کې پیدا. بابرزی صاحب مشون ماما دی، غټه کې کورنۍ و، خو کاکا مې بیا بېخي د یو کال خلک. نو زه ځکه د دوی په کورنۍ پیدا شوم، نو ما به د دوی دغه زړې کتابچې به مې کتې، د دوی یو ډول کیسټې به وې چې پخوا به ناتیه کلامونه پکې ثبت کېده، هغه به مو ډېر اورېدل. بیا د بابرزی صاحب ډېر کله دغه رومانتیکه شاعري کوله، خصوصا نغمې او منګل چې به ویلې وه، نو موږ به راډیو کې د دوی دا سندرې اورېدې. بیا به مو د نورو ترونو ماماګانو پرتله منې دوی ډېر خوښېده، که نه موږ وویل چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا به ډېر عاطفي وو. نو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو، نو دا زما غږ داسې لږو ډېر ښه وو، خلکو ته پته وه چې د ده غږ ښه دی. نو بیا به زه هغه نن هغې کې د مکتب کې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم، او ما سره دوه درې ملګري نور وو چې موږ به د شنبې تر پنجشنبې په هرې ورځ کښې به م بدله ترانه ویله. ورو ورو بیا کلي کښې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه، یا د کلي نه به لږ لرې یو بل کلي کښې وه، نو موږ به بلل کېدو، هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا ناد شریف به مو ولوست. دغسې دغه کړۍ زمونږ ده داسې ازاده شوه چې موږ هغه سیمه کښې چې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدې، ادبي خپرونو ته به مو زنګونه وهل. نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کښې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري، نو بیا به خپلو غونډو ته ناستو ته ور بللو. دا کړۍ دغسې ډېره اوچته شوه، ډېره شوه. بیا چې کله ما علاقه بیا د دیز نه ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه هلته شعر دی، هغلته د شعراو په هکله لیک لوست دی، هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي. نو ما بیا په کانکور کښې به همدا انتخاب وکړ، او بالاخره ادبیات ته کامیاب شوم، بیا میا شادابیات لوسته نو پاغه جریان کې بیا جلال آباد خار کې د ختیځ ادبی بهیر ډیر لوی بنسټ تیز منګړې شوارا ډیر خبریالان ډیر دوستان ورته ډیر څه زده کړي دي. نو هغه بیا زموږ د پاره یو ډیر لوی مکتب و، ډیر لوی درزی ځای و. هلته به د پشیر کره کتنې، په نثر کره کتنې، مشاعرې، لوی غونډې، ناستې، فرهنګي لمانځنې، دا ټول به مو هلته کاوه. نو ډېر شیونو باندې سر خلاص شو او بالاخره له هغه وخت نو بس بیا دغه بیخي داسې پکې ونه خطو لکه د سلی خوډان شو چې هملته به د هغه ځینه خلکو راډیوګانو ته بللو، مشاعرې، ناستې. بیا به په خپله یوې سیمه ییزې راډیو کې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم. هغه بیا داسې شومه چې پنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه. خپرونې شوې، بیا همداسې پسې د هېواد په کچه بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو، بس بیا به دوستانو ملګرو بللو. نو بس له هغه ځای دغه بهیر شروع شو. شکر تر اوسه پورې پکې بیا اخته یو. نو شعر هم لیکو، ترنم هم کوو، فرهنګي مجالسو ته به هم تلو. بیا خو سره به سافر شو، نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده او دلته خپل احساس شریکوو.
پر دې صاحب، تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقو کې را خلاصې کړې. بالکل ډیر دې لنډ راتا. پوښتنه دا د دې ما په کورنیو کې ډیری وخت د موږ تاسو پلارونه او میندې کله ناکله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران، لیکوالان، ادیبان ډیر وو، د کورنۍ کوم غړي تاسو سره مخالفت ونه کړي سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
نو مکتبه به دا د درشمې سپاری او البته قرآن کریم درشمې سپاره باندې لپاره ته شروع کړو تر اخره پورې موږ ټول په یاده زده کړه مزګری کې بکې ناستو. بیا به هر پنځ شپې په ورځ باندې موږ باندې دا کوم درسونه چې به موږ دای په لاس فکر کې موږ باندې لوستا او ډیرو خلکو باورې درو موږ باندې دته ډیر خوشاله و دی ورځې ته. او هغه تلاوت نه بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګی د سیده خو غاګ لري. نو ما چې کله بیا لکه دا دینی درسونه هم لګو ویلې، بیا به مکتب کې ترانه ویلې، بیا دنه دا کیسه اوږده شو. ما وخت یاد وکړ چې راډیو ته به موزنګونه واه موږ به بندارونو کې برخه اخسته. نو هغه بیا ځکه خار ته رالو، بیا غټ رسنیو ته چې لاړو هلته غټ مشاعرو ته لاړو. نو بیا به مو کور کې یو نه چې البته ډېرو مثبتو مشرانو ورونو دغه راس پلار مې همدې دوه ترونو مې چې نومونه مې واغستل، نو دوی ما سره ډېر زیات مخالف. ان تر دې چې ځینې مېرمنو په دې زمونږ په غټه کورنۍ کې هم دای خنه کړل چې یاره زه شعرونه ووایم یا زه ترنم وکړم. ډېرو به کله کله تمسخر وکړه، ډېرو به کله کله پیغوري ژبه وکاروله، ډېرو به خپل ګاونډیانو کې باس کوو چې ولې ستاسو الګ څه دی، دی ولې دغه کوي، دا داسې شعرونه وایي، هغسې شعرونه وایي، ترنم کوي، سندرې وایي. نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه چې ډېر زیات وو، خو ولې ما خپل مسیر نیولی و. نو وم غواخل شوما، وم رټل شوما، زما په جاب کې خبرې م کیدی، خو ما خپل مسیر نیولې او زه پوهیدم چې زه په سم لار روان یم. نو بیا ورور چې زه کله ما د خپل شاعرۍ، د خپل ادبیات پونځي په لوستو او د خبرېلې په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ، یو ځای مې پیدا کړ، دنده مې پیدا کړه، او د بل په غبار نه وم. هغه ورور د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ. زما پلار ته ډېر لرو ځایونو کې خلکو ویل چې ته د پلانی پلار یې. نو کلی کې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې. زما پکله چې په راډیو کې چا خبرې وکړې، دا د راډیو خبره خو ډېره منون کې که نه ولا راډیو کې دا وویل، هغه وویل تانه مېلمه و، بستانه مېلمه و. نو بیا ورور د کلي کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو. نو زما د کور نه پرته بیا ډېرو خلکو زه خوښولم، خو هغه کور ورته د وخته پورې هغه مخالفت و. خو بیا چې زه کله په داسې یو بل سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته هم خبریالې وکړه، او بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته بلل کېدم، پر فیسبوکونو به موږ سره زموږ تر نومونه خلکو خپرول، یا به غټ وړو جلسو کې موږ سره خلکو انځورونه ایسته. نو بیا زموږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی. هڅه چې دې انتخاب کړی دي دا سم دي.
او قدر دې مرو ورو ډیر سو کور منل. تاسو مخ کې ډیر جالب پوښتنه خبرې ته اشاره وکړه. سله کوم وخت په افغانستان کې و ما همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې، حتی یو هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې، نو ما ته ویل چې دا شاعرانو ملایان سره نه جوړیږي. یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلې دي ولیدلې مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډیر لري. تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جماعت ملایان امام شیرنه هم ویل، دا څنګه یو مسله ده؟
اوس جالبه دا ده چې زما د پلان زما خبرونه نه قضا کېده، خو که بېرته به ما په خبرونه کې ترنم وکړ، موږ به د خبرونه کې زموږ د خبرونه اجنډا په جلال آباد کې دغه زه نوم واخلم، خدای وکړي دغه د اصولو خلاف دی، دا د انعکاس راډیو وه، نو هغلته به موږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کې به موږ حتما یو سروکیه به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو، او د ټولې خپرونې خوند به داسې و که نه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي، دوی به اخره کې نن بیا کوم سروکیه وایي. نو جالبه دا وه چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده، خو چې سروکیه به پکې راغی نو ما ته به ډېر کله نه وي، زموږ مور ته به ویل چې دی هلک ته وایي چې دا سروکیه پکې مه وایي، که دا غزل وایي خو صحیح ده، دا سروکیه پکې ولې مه
نور به راډیو بندوله.
بیا تر چې مې وو هغه هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملای امام دی، هغه وخته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله، او هغه به دومره په لوړ غږ نیولې وه چې ټول کور به اورېده، هېڅ به یې بل نه اړوله. نو اخره کې به هغه چې به دا سروکیه واورې چې زما سره به کله به خاموخ شو، نو ماته به یې بس هېڅ یو سروکیه به یې رایاد کړه، یو سروکیه مې یاد شي چې هغه به ماته کله تکراروه چې ریدي ګله ګله ریدي جانې له دې چې زه به یې کله وکتم ماله وایي پردیسیه ریدي ګله ګله ریدي ببو جانې له دې وړمه، نو ماته به داسې تغنه غوندې به یې راکوله، ماله بېګا به دې مخه سروکیه وي نه، نو ما زه به غلی شوم چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نا کله.
منصب شلغازی والد دوی دواړو شاعری چې باغه ناتیه شاعری دا او هغه حماسی شاعری دا، نو هغه خپل ډلګی لرله، هغه به دا ناتیه شعرونه لیکل، او اوس هم ډېرې په سلګونو کې سټ یا د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي، د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې موږ د موسیقۍ برخه کې لرو، یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه ناچیه ناتونه ویل، او ډېر په دواړو سترګو ړوند و، ډېر عجیب و، غریب نظمونه به یې ویل. منصب شرګزی وال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور ناتخوانان، د دوی ټولې کیسټې به ورسره وي، نو هغوی هغه شعرونه ویل، موږ به دا شعرونه ویل، بس بیا موږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي، که نه زموږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خورور. بیا وخت خبره خلاصه کړه، بس بیا اخره کې پوه شو چې یاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی،
سرو کې هم سم دی. پردې صاحب، که د خبرونه په دې برخه کې یو لنډه غوندې سروکه یا زمزمه راته ولرې خوشاله وسو.
په سترګو زه به یو څه به تورې درته ووایم چې دوستانې خوښ کړي. څګلونه څ رنگونه څ نغمې کړم، څګلونه څ رنگونه څ نغمې کړم، ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم، څګلونه څ رنگونه څ نغمې کړم، زد هر محفل نستړې کور ته راشم، زد هر محفل نستړې کور ته راشم، زپهر تر کې ځان زرې زرې کړم، زپهر تر کې ځان زرې زرې کړم، ستا د خار خبرې ستا پرنگ خوگی کلم چه گلو نچه رنگو نچه نغمی کلم دجانان دخو بولو استرگو یا ترازی کد زخمونو دی ویملیکم ترازی کد زخمونو دی ویملیکم ستاد خار خبری ستا پرنگ خوگی کلم چگلو نچا رنگو نچا نغمی کلم دس پر لیل خواب گمرا نصیب غواڑم دس پر لیل خواب گمرا نصیب غواڑم چد گل شنڈے پخ پلو وی نسرے کم چد گل شنڈے پخ پلو وی نسرے کم استاد خار استاد خار خلق باستا پرنگ خوگے کم چگلو نچا رنگو نچا نغمے چگلو نچا رنگو نچا نغمے کڑن
کله چې تاسو د اوریدونکو
ډیر زیاته مننه ماشاءالله ډیر خوږ غږ او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې سلامات اوسئ ژوندی اوسئ او هیله مند یم غږ مو تل هم داسې لوړ اڅاند او چت اوسئ
ډیر مننه ډیر مننه سلامات اوسئ
تاسو له افغانستان څخه څومره وخت کې سی وتلې یاستې او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي آیا یو څه عادت مو کړای دی یو څه خوشاله یاستې
غالبا 2004 مارچ نه دی په لز فرانسې کې نو شو خپل ځای یو نیم کال برابرې یا څه کم او لږ څه زیات نو بس هغه انسان چې کړلې یو څه زړه صبر کې خای درسونه وای نو د دوی لپاره سړی باید یو اوږدمهاله پلان ولري نو که ژوند یاري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو ځکه دوی مسؤل دي دوی زده کړو ته ځي تعلیمونه کوي او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن لپاره ملهم شي او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لریوالي لپاره یا دا قرباني ورکو چې له کورو کلي لري یو نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده که همدغه بچیان چې زما دي که دوی درې دانې درې مسلکونه زده کړي نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخوړل شي زه خوشاله یم د دې حالت ته او بس ځان مو راغلی انګریزانو په صلاح جس کړی دی او څه سره مصروف دي مصروفه دنیا کې سړی به ډېر روزګاری نه چې خپګانو نه وکی نو یو محل نه درس وایي او بل محل کور کې مشمانو سره یو بل محل چې د دفتری کارونو پسې ګرځو یو وخت کور کې درس وایي کله پکې تمرین وکونو بس خدای هغه سات تیر دی.
ډېر ښه. زه به بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کېږي چې فرانسې ته تللي یاست، مخکې لږ هم په افغانستان کې پاتې شوي وئ. په نوي نظام کې، نوي حکومت کې، هم جلال آباد کې او دننه کابل کې او ځینې نورو ولایاتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو دپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې مشاعرو کې برخه اخیستله؟
په ننګرهار کې نارنج ګل یا په ننګرهار کې نرګس ګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړې ګل. یعنی دا هغه مشاعره وي چې زه به نږدې د هرې غونډې ګډون والوم. دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وي چې بلل شوی وم، البته هو رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې په سوات کې د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغه ته مشاعرې پیدې کلنۍ مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا د دنه غیر ننګرهار د لرو پرتو ولسوالیو کې کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په شاپیر کې ننګ ادبي بهیر، په خوګاډو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل یو زما خپل څه چې زموږ لکه ځای مشري ما سره و، د چلګزي بابا ادبي بهیر و، دغه د شینوارو لوی ادبي بهیر و، په بټي کوټ کې ځینې بهیرونه و. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی، او د ټولو باندې موږ ګرځېدلي و. مومندري ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مومندري ولسوالۍ کې دی. نو دغه هرې نږدې هرې ناستې کې که موږ به نه موږ زړه هم غوښتل چې یاره ورنهشو یا نه شو رسېدی، نو هغه د خلکو مینه به دومره وه چې موږ به یې وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو. نو ما ویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالې پاتې شوی مزه.
ډېر ښه، خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلوده او خپل شعرونه م لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کړي دي، ځکه ډیری شاعران نه تلل یا پابندي و ورباندې نه سوی کولی چې ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري، آیا دقیق حساب یې ستا در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پک له کوم چې ما یوازې د بیخي د پاین لاسې د 2014 خبره به وکړم، 2014 14 نه دی په لازم د شعر لیکلو سره آشنا شوم. تر اوسه پورې ما یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي، او بیرته مې هماغه شعري ټولګه څه مو دوړاندې چاپم شوه. هماغه ټولګې کې چاپ دي، د هغه نه وروسته درې کاله وړاندې ما خپله شعري ټولګه چاپ کړې ده، او له هغه وروسته به ما په شمار لس شعرونه هم نه لیکلي. بس نه پوهېږم چې دا کله دا د شعر شاعران ورته وایي چې کله دا د شعر خاپېرې مرور شي بیا شعر هم نه راځي.
بالکل دي، ما بله پوښتنه هم دغه ده. ما له ډېری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې، ما پوښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم، ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندي، آیا تاسو هم دغه څه سره مخ کیدی که همیشه وخت کله هغه طبیعت پورې اړه لري، یو خجای کیو سه مثلا طبیعت د خې خوشاله اوسې ورسله یې کولای سي شیرو لیک او کنه هم دسي خوب وخت کې الهام راځي یا د خوای خو الهامونه تاسو ته راځي؟
ولا مشیر کا الهام نه ونو کې د شه د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد وکړ سي ما لښ کې ونه مړ دي لیکلي. نو که خبره د دې شي چې یاره زه آرام یم، بیا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منو، زه اوس ښه سهولت کې یم کنه. هر ډول امکانات شته دي، فکرن هم جوړې ما، فزیک هم جوړې ما، او یعنی د هیڅ ټینشن هم خدای شاهد دی چې نشته دي او خدای دې نه راولي. خو زه به کې شعر نشم لیکلی، ځکه نه دې معلومیږي چې شعر د آرامتیا مسله نه ده، شعر د مسله نه ده چې سړی بیکاره وي، او یا شعر د دې مسله نه ده چې څوک ریاضت وکړي کېږي چې زه د شعر ولیکم کنه. نو بس شعر هماغه د الهام پر مټ باندې د لیکنې جوګه دی، او کېدای شي ځینې خلکو ته خدای دا یو خل اورینه ور باندې خدای کړی چې هغه ریاضت کوي، یعنی کېنی وایي چې عرب ته دوه هفتې کېږي شعر باندې لیکلی، نو کېنی شعر ولیکي. خو شخصا زه دا عادت نه لرم، نه راکې دا شته دي نو ما ویل تیر درې کالو کې ما لا شیر نه دی لیکلی. وجه دا ده چې بس پام باندې باغ د شیر خاپیرې نه یې ناسه شوي یا به هغه موړ نه یې راغلی را باندې د شیر لیکلو. هغه چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی، یعنی یو کال کې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کې لس شیره لیکلي، مگر ما په درې کالو کې لس شیره نه دي برابر کړي. نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نومونه دي، چې هغوی باندې سړی شله سي یاره تاسو خو شعر لیکي، ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی، تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده، دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي. نو دا الهام دی، او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی. ما یوازې په یوه ټولګه کې غالباً تر اتیاو پورې شعرونه چاپ کړي دي، او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکې چاڼ کړی دی، نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي. نو کېدای شي یو 50 شعرونه هغه مي یو نولس کې ورسره دا واچو ټول په دغې لسیزه کې چې زما د شعرو د لیکلو کېږي، ما پکې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي. نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم، یوازې هغه خپل احساس پکې شریکوم او یا ځان سره اقدم یا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم، خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم، او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي، هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي، هغه څه چې په کار دی. نو که ووایي چې څوک اورم، هغه به بیا کرن خان دی، د هغه هم پخوانۍ سندرې، هارون پاشا ده، اعجاز افق دی، دغه راز نصیب صاحب دی، او بیا زما چې ډېر خوښېږي د خزینه سندرغاړو کې، هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم، د فرزانې سندرې اورم، دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم. نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي، نو ځینې قوالین دي، نو بیا دغه زه اورم.
د منګل استاد خبره، نو د اوسني نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنی کې خو بیا جاوید امرخیل صاحب زمونږ اساسي ملي ملي هنرمند به ورته ویم، هغه خو حتماً هغه پکې شامل دی، هغه اورم. نو بیا د اوسنیو کې ما ته داسې ډېر څوک په نظر نه راځي چې یاره زه ووایم شي. اوس وخت کې همدغه د نصیب صاحب ما وویله، نصیب صاحب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نوموتی هنرمند دی، هغه کاکړې ډېرې ښه وایي، شعرونو انتخاب ډېر زیات ښه دی، هغه اورمه. نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کې مشته دي، او که کوم وخت زه ووایم چې یاره موسیقي واورم، نو بیا دا خلک اورم.
د خبرونې دې برخه کې د کوم سندرغاړي سندره غواړي سی واوري؟
نو که زه ما ته د زما خو ټول انتخاب دی، خو که تاسو ما ته د ثاقب څنګه کاکړې پیدا کولی شئ، هغه یو څو کاکړې ویلي دي چې که تاسو یوټیوب کې سرچ کړئ شاید پیدا شي، یا ستاسو البم کې به وي، سامې لنډه لنډه کېږي، یو لالې را ته یادېږي، نازو مې زما جانان دی، ستا مې کوم کړی تاوان دی. نو دا د هغه ډېرې ښې کاکړې دي.
ولاړ بسو سندره به واورو ډله دیوي تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته.
مش نرازی تکا پیرو دباغ مریارا
دونکو به هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله مندم چې خبرونه تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستې، ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلما را سره ده په خبرونه کې. پر دې څه انجنې په ډیرای بخ کې خزینه د دې عادت لري کله چې آشپزخانه کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي، د کور کوم کار کوي، یا هم که د باندې هم داسې قدم وهلو ته وځي، ځان سره حتماً یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبیکو ای زمزمو ته کله هم داسې وار سوی داسې په یو کار باندې بوخت اوسئ، او همداسې له دې زړه مو همداسې خدایي شروع کوي په یوې زمزمې باندې ځان لپاره.
والا زمان بچه دسه حالات بنی چې زه یو کار کې مصروف نه یم او زه دې بيزم زمينه یم. زه دلته اروپا کې دا سره څنګه به راشي نو دا لیسنس اخستل یو څه سخت وي، نو مخکې درغه چې سړی موټر ته لاس رسي ولري زه یو بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم. نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغه فرصت نه په استفادې ځنې شروع نو ته کمپوزونه جوړوم. بدا لارې چې سفر باندې روانې مو زه غږیږم. بیا ستا خبره چې همداسې یا کله کله اشپزي وکړم او یا ځینې نور وختونه چې زه یې بیخي یوازې یم او درس پکې نه وایم، نو بس حتما دا 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 خو منږ زموږ ژبه اوس په دې عادت ده زاړه چې ډېر تکرارېږي هغه وایو او یا داسې چې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانا وخت نا وخت د کاکړیو او یا د ټپیزو پاک له باندې مشورې غوښتې چې یاره دا څنګه ووایو، ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راکړه. او هلته چې هغه ما ویل محلي هنرمندان دي چې ډېر نوموتي هم نه دي، نو شاته مې داسې کمپوز پاک له څه نه دي ویلي.
علاقه لرې مثلا کمپوزو کې ښه پرمختګ مو کړی دی او همیشه یې کوي، هیله مند یم سي وکولای سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی دی چې تاسو خپل د سندرغاړي په توګه باندې یو سټیج ته راسي، سندرې ثبت کړي، کلپونه جوړ کړي، سندرغاړي اوسئ؟ دا د دې اخته تر مخه ما
دغه یو شعر ویلو د درویش روخان صاحب یا دی بخیری د دې شعر مزر زما کړي او بیا درویش روخان صاحب نغمی بي بي سره خپل کې په دې ترنم باس کړم. نو هغه درویش زما ملګری دی، خو نغمی ته زما پاګله پختره کړو چې دا لږ څوک دی زه غواړم د سره خبرې وکړم. بیسیکلی ما او نغمی بي بي سره خبرې وکړې، نو هغه ماته ویل چې ته تر اوسه ولې پاتې، ولې دې زموږ فیلډ ته نه راغلې په دې دوه خاک باندې. نو ما ولې ویل چې یاره بده سي داسې انسان خپل علاقه مې یو زمونږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسائل هم ډېری مشخصه لکه ما نه دي غوښتې په دې تړاو باندې ما کوم فکر نه دی کړی.
مطلب ته کوو غواړی کولای سي
همداسې هو، نو که یو سړی وغواړي هر څه ما د دې فیلډ نه پرته ډېر سخت کارونه دي چې موږ ورسره مخامخ شوي وو. د ان په حکومتي کچه ننګونې وي، په فردي کچه ننګونې وي، دغسې په کلتوري مسایلو کې محدودیتونه وو، خو مګر موږ ترې راتېر شوي یو، موږ مبارزه کړې ده او دا برخه چې یو سړی وغواړي نو دا خو شونې ده، همدارن هم کولی شو، خو ولې زما خپله علاقه نشته دې برخې سره.
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېری داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري، اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي. لکه پخوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشناس استاد لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول، بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسان ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان یې غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان، او ځینې یې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده؟ څنګه وکولای سي دوی پرمختګ کې او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلی له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود د دې چې محدودیتونه هم شته؟
نو که څه هم یو ډول محدودیت خو مقدار مختلف برخې دي. اوس مثال کوم یو څوک یو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې موږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خوښي یا خپل غواړي چې هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي، یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړي اداره معلوموي، په هغه برخې کې مشران وي، د تا نه هغوی فعالیت کوي، مثال هغوی سره ته راجستر یي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځ یې تنخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري، او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دغه خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دي، خو په دې برخه کې نه ناشونې ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې ده یو ځای کې خپله خواري کوي، نو هغه بېله خبر ده نه شو ویلی، خو دغه کم څه چې دای لوړ مقام ته رسې نو ما دغه پاک لمانه هغه شرایط او د امکاناتو خبره ما وکړ چې یاره دغه عمر امکانات تر ټولو لري د دنه پرته به لګ سخت وي چې سړی غټ سټیج ته ورسې کی دوه م کټګوري کې هغه خلک دي چې کاوی لکه موږ وندې چې د ترنوم بالا کمانډان دي یا د شیر د برخه لا کمانډان دي نو هغه خو په اساره باندې هغه کې د هیڅ ممانعت نشته نه وطن کې د شیر د لیکلو ممانعت شته نه د ترنوم ممانعت شته او نه فرهنګي ناسو ته ممانعت شته یوازې فردي مخالفتونه شته دي د کورنۍ په لحاظ او هغه د سړي چې هغه هلکي ګیس مسله نشته دی اوس که یو څوک د دینه باندې کېږي چې ته هنرمند مکیږه خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چاته ضربه ورسوي ان تر دې چې هغه خدای مکا زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي مګر که یو څوک شاعر وي یا یو څوک غواړي ترنم ویم کوي یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو ته مشاعرو ته لاړ شي نو مخالفت به وي په کورنۍ کې چېرې دا کار مه کوه خو ولې خدای مکه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چې یاره یو سړي ته ضربه ورسوي که نه نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي بس ورور قانع کول پلار قانع کول نور خلک هغوی ته مخې ته راوسه چې مثال پلانې خان وګوره بستانې وګوره بستانې وګوره دا یې کار دی دا سټیج دی دیجی ته به دغه نوم باندې رسېدلی دی هغه هم دا کاره و مثال اوس ښه دندې پیدا کړې ښه شناخت پیدا کړې یو دوه درې کسان یې پېژني رسنۍ ورته ځي نو په دغه مسایلو باندې کولی شي چې خلک قانع کړي خو یوازې زموږ د ښځینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي زه ډېرې ښځینه شاعران پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور یې خبر شو که پلار یې خبر شو هغه وژني چې ته شعر ولې لیکي حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یي صحیح ده که ته یې بهر نه پرېږدې چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي نو شعر لیکل خو جرم نه دی هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي ما ډېرې ښځینه شاعران زه چې یو وخت راډیو کې وم ما به ځینې ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې ځینو راته ویلي دي چې زه په دې کار باندې وار شوی یم ټکول شوی یم زه جرمې لیدلی چې ولې ته شعر لیکي حال دا که ورنه وپوښتل شي د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده که نه نو زه خو نن راډیو ته تللی مرکه مې کړې نه یو سټیج ته ولاړه شوی یم د خلکو تر منځه نه مې عام خلک ودرولي چې هلې زما شعر واورئ نه پر فیسبوک را ښکاره شوی یم خو کور کې شعر لیکم پر دې خلکو ته زما پیغام دا دی چې هغه لارې چې تاسو ته مسلمې ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري نو هغه خلک قانع کېږي ما وویلی چې کتابونه را واخلئ ورته ویل ولی چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي ورته وی ښایي چې یاره پلانې وګوره بستانې وګوره دغه سټیج ته رسېدلی په همدغه څه باندې رسېدلی دی او دا کوم فکر چې تاسو لرئ دا فکر غلط دی نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي
ډېره زیاته مننه تاسو د راډیو یادونه هم وکړه خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کې او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي او څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل خوشاله کېدی و لکه راډیو کې کار کول درته ښه و که ټلویزیون کې
تلویزیون واه او که دا آسانواری مسله وه نو بیا راډیو خو ته پوهېږه چې اسانه کار دی یو سړی به که داسې و چې خفه به مو یا به په څېره باندې خفګان ښکاره کېده که یا به یا هغه لباس د ده د خوښې ډېر نه و نو او یا که به د امکاناتو مسله ډېره وه په ذابېده مثال مایک وتړه او دا وکړه هغه وکړه نو دنه به هم خلاص نو بیا به راډیو په آسانواري کې به راډیو اسانه وه او سړی پکې راحت هم لږ ډېر وي زه به په راډیو کې لږ راحت ډېر وم
بالکل او ما هم همدغه سی یو تجربه درلوده راډیو یو څه خوشحالي لري اسانه ده په راډیو کې ټلویزیون کې په ټوله کې د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته جالبې هم شته ترخې هم شته خندونکې هم شته تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي نو خندا در ځي او خوشحاله کېږي بیا وایسې دا وخت هم تیر سو دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و
ولاکوم چې رښتیا دی ویل چې دا برخه هر فیلډ ډېری خاطرې لري خصوصا دا خبریالی به دشي دشي خاطري ډيري لري ځکه کله چې ته یو شیل یو څه سبکې یا مېلمنو سره مخامخ کېږي نو ډېرو رقم رقم مسایلو کیسو سره خبرې کېنی. زمونږ جلال آباد کې کله کمی راډیو کې وو نو زمونږ یو همکار نو دا چې زما په مخ کې تېره شوې ده خو ما سره لکه په مانه ده تېره شوې. نو موږ راډیو کې وو نو زمونږ یو همکار یوې مرکې دپاره یو مېلمه وغوښته او چې دا مېلمه به راشي خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به نعتونو ته به راشي. نو هغه ورته نور جزئیات نه ورکړي خو ورته ویل سړی به زه خپرونې ته درته راولم. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي نو د لایف خپرونه ده نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود مېلمه دی او بس غږ پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو خر اغلاس درته وایو خپرونې ته ستړی مشه په خیر راغلی. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ یې پام نه دی. نو د بیا پیغ کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلی ستړي مشې خو ده بیا غږ نه دی کړی. نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراوند راجیک کړئ او ما یک میاف کړئ زه ته سره خبرې وکړم. نو هغه چې بیا غږ کړی دی درې ځلې غږ نه دی کړی داسې نورمال غږ به پیکه وکړه نه نو هغې باندې وتلي دي هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي موږ خپرونه شروع ده غږ پیکه غږ نه کوي وایي وله ما نه یاد وتلي وو هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی نو بیا ته وایي چې زه اوس دا سړی څنګه کم پوه کړم چې زه در سره کم پوښتنه کوم خبره
مسائلو هر ورز نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي خپل وطن ته ولاړ سو او همدغسې ښو خاطرو سره بیا هم مخ سو. ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ ملتیا دی را سره درلوده غواړم ډیر خبر در سره وکم غواړم ډیر پښتنې وکم خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي.
نو ډیر مننه زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي نو خبرونه کې مو ګډون وکړ. بس تاسو ته درنو همکارانو ته د تخنیکي همکارانو ته ټول ترې سلامونه ورسیږي کور مډیر زیاته باد
ډیر زیاته مننه کوم غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوخه واورو.
ډیر مننه دا دغه جاوید مرخیل شه بیا سندره راشي دا خوشحال خټک کې ورسته شعر ویل
سلامت خوشحال اوسئ
هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا پلوستاد و مات کړي څو بندونه جانا پلوستاد و مات کړي څو بندونه جانا هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا دخ دل پر علم دانش خو
چه پر لوٹے پر دی کورو نا جانا نپتا چه پر لوٹے پر دی کورو نا جانا پلوستا دوا ماتا کڑی چو پندو نا جانا ہر یو پندی ملغلری دلالو نا جانا ہر یو پندی ملغلری دلالو نا جانا
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
شراب دسرو لبان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم ستم پاشقان سنم.